او مال د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دغه مدني فعالان وایي چې اوس مهال د جلال آباد ښار په پرتله دوی د دې ولایت په ولسوالیو کې د امنیت ښه احساس کوي. د دې ښار دوه اوسیدونکو زیارمل افغان او رحمت الله زیارمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپله شخصا چې کله د جلال آباد ښار نه وزم، د کوم ولسوالۍ په لور ځم چې د ښار د ساحې نه وزم، یو ډول د آرامش احساس کوم. ښار په یو ډول زندان باندې ګرځېدلی دی، داسې زندان چې هر وخت قاتل ورته په کمین کې وي، چې هر څوک وغواړي هغه د همدغه چاردیوالۍ دننه وژلی شي.
داسې هېڅ ورځ نشته چې ننګرهار د یوې یا دوو پېښو شاهد نه وي. د تېرې سې شنبې په ورځ ما خپله یوازې د یوې ورځې ارقام راټول کړي وو، په یوه ورځ 15 هدف وژنې شوي وي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د حج اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی چې تل به په توند لهجه پر وسلوالو مخالفینو نیوکه کولې، د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شو. له دې وړاندې د جلال آباد ښار په تالاشي سلورلاري کې د صرافانو په مارکیټ کې په رڼا ورځ وسلوالو غلو یو تن صراف وواژه، خو وروسته وژونکي د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول. د دې ښار اوسیدونکي وایي نه یوازې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي، بلکې د انسان تښتونې پیښې بله هغه مسله ده چې د دې ښار له پیژندل شویو سیرو او بډایه خلکو یې خوب تښتولی دی. مدني فعالان لاملونه د جلال آباد ښار ته د ننوتونکو دروازو نه کنټرول، په دې ښار کې د ځمکو د مافیا او شخصي وسلوالو موجودیت چې په نامنۍ کې خپلې ګټې خوندي ګڼي، د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پراخه نفوذ ګڼي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د جلال آباد ښار د اوسیدونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي او د دې ولایت په رهبرۍ کې په پراخه کچه تغییرات رامنځته کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار له امنیتي چارواکو سره په خبرو کولو بریالي نه شو، خو د دې ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د حکومت د لاسته راوړنو په پرتله د پیښو کچه ټیټه ده. په همدی حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبی الله زمری هم په دې ښار کې د نامنې پیښې منی، خو وایي چې په جلال آباد ښار کې د نفوسو ډیروالی او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات لامل شوي چې دغه ډلې خپل فعالیتونه د دې ولایت مرکز ته راوغځوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د پوهنې د وزارت په وینا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي څخه پاتې دي، چې په دې شمیر کې 15% انجونې دي. نن په همدې خبرې کول موږ سره میلمه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو رئیس تورپیکی مومنده. په پیل کې برته وایي چې څه د دې سبب شوي چې په دې شمیر ماشومان له ښوونځي څخه پاتې شي.
د دې اساسي علت خو په دې کې ده چې یو خو دغه نجونې په هغه لرو ولایتو کې دي، نه ټول نه هغه مهم عامل دا دی چې د ښوونځیو نشتون دی. هلته په دې ولسوالیو کې لرېوالی د ښوونځی دی، یو څه فرهنګي ستونزې هم شته دي، مهاجرتونه دي، په دې اخره کې زیات کورنۍ مهاجرې کېږي. مثلا په خپله په کور کې دا د نجونو تعلیم ته هغه ارزښت چې لکه الکان ته چور کوي نه ورکوي. زیاتره مثلا مور پلار دا نه غواړي چې هره لوري مثلا مکتب ته لاړ شي، یعنی دون تلاش ته نه کوي، دون زمینه ورته نه مساعدې باوجود دي. یعنی عام یو څه خپله د معارف ستونزې دي، چې معارف سیستم کې یو څه ستونزې، یو څه خپله د کورنۍ او د چاپیریال د محیط او هغه فرهنګ او هغه مسایل پرې تاثیر کوي. نو ځکه زیاتره نجونې د مکتب نه لرې پاتې دي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، نجونې له مکتب نه پاتې شي، دا څومره منفي اثرات په خپله د نجونو کې او ته کورنۍ ته بیا ټولنې ته درلودلی شي؟
طبعا د دې اغیزه ډېر یعنی ډېر اغېزناک دي. د نجونو په وده کې، په تعلیم کې، په اقتصاد کې، د کورنۍ په حتی د تاوتریخوالي په ریټ او په درجه کې دا ډېر زیات غټ رقم دی. د دې په خاطر زیاتره کوشش د وزارت معرف دا دی د نجونو تعلیم او ریاست پلانونه او پروګرامونه ورته جوړ کړي چې د دې شمېرې نه کمه شي. اوس هم خوشبختانه چې دا فعالیتونه پلار ولیدلی دي. د ټول نه لومړی اول خو باید دا احصایه معلومه شي چې په کسته د جونې یا هلکان څوک چې ماشومان دي چې د مکتب نه لرې پاتې دي په کومو ولسوالیو کې دي په کوم تعداد دي او په کومو دلیلونو دي. دې ته باید برنامه جوړ شي چې د دې د حل لارې کومې دي کوم خواته. نو دې په خاطر یوه قوي ستراتیژي یعنې ورته پکار ده او پالیسي ورته پکار ده چې وزارت په سطح پالیسي جوړ شي چې په دې پالیسي هم کار روان دی. په دې پالیسي کې مختلفې برخې په نظر کې نیول شوي دي چې د کومو لارو نه یعنې مختلفې لارې دي چې هغه هر لار چې وشو کولی چې د نجونو مکتب ته شامل کړو یا تعلیم ورته ته لاسرسی پیدا کړي. د دې جملې نه یو د کلیوالي ښوونځیو جوړول دي چې په هر کلي کې په نږدې ساحو کې چې دولتي مکتب لري کلیوال ښوونځي جوړ شي چې هغه د علاقې په شکل د دولتي مکتب پسته د کلستر کېږي د سره یو ځای کېږي. په څنګ کې ایل پی یا د تعلیمات تسری چوتوي چټک زده کړې دا ډېر زیات رول لري ځکه زیاتره نجونې چې د مکتب په عمر دې نه دي توانېدلي چې مکتب ته لاړ شي سنې لګات شوی لس کلونه پورته شوي دي. نو هغه بیا په تسری زده کړو کې نیول کېږي چې هغه تعلیمي کال کې دوه صنفه دی ارتقا کوي مثلا اول دویم په یو کال کې درېم. د دې په خاطر چې د سن غټ دی عمر ډېر دی د نورو ماشومانو غوندې په صنف کې نشي کېناستی یا مثلا شرمېږي یا وایي چې مونږ غټ یو. د دې په خاطر چې دی زر تعلیم ته هغه اووم اتم د ثانوي دورې ته برابر شي نو ابتدایي دوره دی یو کال کې دوه صنفه ارتقا کوي نو بالاخره په اووم اتم کې بیا د مکتب سره نور لکه رسمي تعلیمات عمومي کې نور ښوونځیو کې بیا شوراګانې جوړ شوي چې دا حمایتي شکل لري او دلته مثلا کورنیو سره تماس نیسي یا مثلا د کلي مشرانو سره ملایمو مودیو سره چې دې ته د آگاهي ورکړي پوهه ترلاسه کړي چې د تعلیم په ارزښت پوه شي چې تعلیم څه ارزښت لري. په څنګ کې بعضې نور امکانات هم شته چې مثلا باید مکتبونه ښوونځي جوړ شي په هر منطقه کې ښځینه ښوونکي ورته استخدام شي.
تر ټولو مهمه مسله د کورنۍ ممانعت ده چې دوی نه غواړي خپلې نجونې پرېږدي چې درس ووایي. تاسې په نظر څه ډول کولای شو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو تر څو د انجونې پرېږدي چې زده کړه وکړي؟
که چېرته د انجونو زده کړې ښې نتیجې ښې پایلې ولري دوی په دې باورمن شي مونږ انجونو چې درس ویلی مثلا په راتلونکي کې یوه ښه ښوونکې یوه ښه ډاکتره یو ښه انجینر یا یو ښه د یو شغل او د یو پیشې خاوند کېږي دا هم یو فاکتور دی. او بل دا چې مکتب لنډ وي اسانتیاوې ورته ولري انجونه لاړې شي یو مسون او سیف ځای وي مثلا دیوالو احاطه او اوبه او هر امکانات یې هم یو تشویقي بڼه ده کورنۍ خوشحالېږي چې زموږ انجونه مسونې دي چې ښوونځي ته په څنګ کې مثلا خزینه خون کې ولري هم دی وای چې زه خو دا بهتره ګڼم چې د خزو د خو ورته تدریس وشي او مسلکي معلمین ولري. ولسوالۍ کې به بعض ځایونه کې مثلا مکتبونه شته دي ظرفیت د مکتبونو چې د کورنۍ نه غوړي وای زه دونم هغه ارزښت نه ورکوي وای زه چیزې هم در شینه یادې کنه. که چیرته په مکتب کې قیودات وي مثلا هغه سیستم جوړ وي کیفیت د تعلیم ښه وي او نتیجه یې ښه وي خنه پایله ولري ټوخل خوشاله کیږي چې خپل مثلا اولاد مکتب ته ولېږي.
تاسو ویل چې په لورو پرتو سیمو کې په ځینو ښوونځیو کې هغه د درس ساوی ډیره ټیټه ده کورنۍ خپل بچی نه ورلیږي وایي چې هلته به څه زده کا. تاسې چې د معارف په وزارت کې کار کوئ څه فکر کوئ آیا دا د معارف وزارت مسؤلیت نه ده چې هغه درس په سویه برابر کا چې د خلکو د قناعت وړ وي؟
خوشبختانه سږ کال په ستراتیژي جوړه شوې ده پلان د ستراتیژیک نوې شو یو دفتر دی چې متوازن لاسرسی په دې چې د کلي او د ښار او د ترمنځ دغه تفاوت او دغه کم شي کیفیت له هغه بل ښه کیفیت باندې خدمت راشي ښوونځیو ته. که چېرته دغه ستراتیژي عملي شو فکر کوم دا مشکل به حل شي. اوس خود د ستونزې شته د زکادر زیات معلمین په مرکز کې تا کم دي نو چې ولر ورسولې ته څوک حاضر نه یا معلم نه یا هغه په لیول چې په مرکز کې لسانس معلم نه موږ ته په سوال لسم په دوه لسم پاس معلم باندې اکتفا کوو نو تا باندې منو چې ظرفیت به ټیټ وي. نن هم دغه ورکشاپ تم دی چې راتلونکي کې موږ کتاب څنګه خکو مواد خکو کتاب خکو د پروسې د معلم ظرفیت لول شي.
کوم خبرې شته چې وکړلې امدا عام خلک هم امدا وایي چې باید مسلکي خونکي ووسی کتابونه ووسی او کوم اسانتیاوی چې یو ښوونځي ته ضرور دی باید وسی د عام خلک موایي تاسې د مسؤلی په صفت دوی ته توایه
دوی ته دوایم چې د معرف پروسه یعنی یو طرفه پروسه ده د مشترکه پروسه ده د کورنۍ او د خپل معرف وزارت باید اړیکې ډېر سره لاندې وي. دغه مکتبونه باید کلی کې پارځ کې چوي دا باید حمایت شي د خلکو لخوا او ادقل د امنیت لپاره کومک ته ضرورت دی خلکو د دې لپاره چې د کورنۍ هم په مکتب کې په سیستم کې ته په مدیریت مکتب کې باید شامل وسی خپل اولادونو سره مثلا د پکورانو یدند کې په هغه امکاناتو کې چې برابرې باید مکتب سره همکار وسی او په مکتب باندې باید نظارت ولري چې په مکتب کې مثلا څه تیریږي معلم غیر حاضر دی شاګرد غیر حاضر دی ولې علت څه دی. یعنی وزارت معرف خپل یو سکتوري وزارت یو ډیر زیات پرسونل لري ډیر زیات چیرته لاسرسی نه کیږي لري ول سره ته نظارت وشي مکتب د سیستم نه مسول غني خپل د اولیا په توګه د کورانه یدند په توګه باندې مکتب ته ورشي وکړي چې علت غیر حاضر څه دی کده یو ورځ ورغله مکتب اداره مدیر دی ټول پیږي چې خلکو متفهم دی مثلا مثلاً خلق واری چی مونده پختنه او کی یعنی مونده شاید سوال متوجه شی نو فکر کنم چه علت با آزادی هم دیر رخی اولو شاگردان هم دیر رخ لذی نو زویم چه یعنی دا گذا پروسه دا یعنی یا اوت سکوشش باید کرانه هم مون سر او کی یا پهنه وزارت تنها پرینده پدری سکه گذا گامونه سر او خلو چه دغستون زمانده برای پیدا کرد دستون زلمان زد
دیر من نه خیرسی قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او سنې